پښ بجې شوې. السلام علیکم، احمد شبریم دا سدی رادیو په خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مې په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. تر خبرونو وروسته مو له یوه لیسته خبره وو چې د افغانستان حکومت پاکستان ته سپارلی دی څو د طالبانو دغه کسان د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو ته چمتو کړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان یې غوښتي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لاس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالیو څخه افغان ځواکونه ځکه ایستلي چې هلته ورته اړتیا نه وه. او کرملن نن وویل مسکو او واشنګټن په سوریا کې د پلان شوي اوربند په اړه چې سبا شپه ناوخته نافذیږي معلومات تبادله کوي. پښپر خبرونه. افغان چارواکي وایي له پاکستان یې غوښتي دي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالیو څخه افغان ځواکونه ځکه ایستلي دي چې هلته ورته اړتیا نه وه. د پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کار هدف همداراز په راتلونکي پسرلي کې د جګړو د احتمالي موسم لپاره چمتووالی دی.
ما قوتهای خود از بعضې پوسته هایی که در او قوتهای ما مصروف بوده ما اونا را جمع کردیم در یک جای به خاطر آمادگی خوبتر و بهتر برای عملیات های باری ما.
د هلمند نوزاد موساکلا او د ننګرهار اچین ولسوالی هغه سیمې دي چې د جنرال مراد په وینا افغان سرتیرو په دې وروستیو کې تکتیکي په شاتک ترې کړی. په مزار شریف کې د ځمکې پر سر د دوو وسلوالو ډلو د نښتې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دراني ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته نن سهار ولی عصر خرګوټي ته څیرمه وشوه او څو ساعته یې دوام وکړ. راپورونه وایي دا وسلوال د حرکت اسلامي او وحدت اسلامي د ډلو غړي وو. د فوټبال وتلی ستوري لیونل میسی یو توپ او یو کمیس چې د لاسلیک پرې شوی خپل 15 کلن افغان مینوال مرتضی احمدی ته ډالۍ کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چې لیونل میسی د ښه نیت سفیر دی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلی دی چې میسی له دې افغان ماشوم سره د هغه د خوبونو په پوره کېدو کې مرسته وکړه. مرتضی احمدی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې څه وخت مخکې پر ټولنیزو شبکو له پلاستیکي کڅوړې په جوړ شوي د لسمه شمیره لرونکي کمیس کې عکسونه خبره شول او دا عکس تر میسي پورې ورسید. ازادي رادیو خبرونه اوري. کرملن نن وویل مسکو او واشنگټن په سوریا کې د پلان شوي اوربند په اړه چې سبا شپه ناوخته نافذیږي معلومات تبادله کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز پر ځینو امریکایي چارواکو تور ولګاو چې په سوریا کې د سیاسي انتقال پر لور د اقداماتو لپاره د مسکو او دمشق د نه همکارۍ په صورت کې د یو متبادل پلان خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبې په ورځ د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال د یو متبادل پلان یادونه وکړه او ویل د مسکو او دمشق د اخلاص ثبوت به د روانو ورځو په اقداماتو کې ولیدل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن د مستورا ویلي چې سبا به د سوریې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو نیټه اعلان کړي. د ناتو غړو هیوادونو پر هغه پلان موافقه کړې چې لمخې په ایجن سمندرګي کې د ناتو کشتۍ د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې له ترکیې او یونان سره مرسته کوي. په بروکسل کې د شپې تر ناوخته له پرونۍ غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل یوازې د ناتو کشتۍ به په ایجن سمندرګي کې د عملیاتو اجازه ولري.
We will conduct our activities in the
موږ به په ایجن سمندرګي کې عملیات تر سره کړو. زموږ قومندانان بل یونان او ترکی سره په همغږي کې هغه سیمه غوړه کړی چې عملیات پکې کیږي. د ناتو کشتۍ د یونان او ترکی قلمرو ته استول کېدای شي. ترکی او یونانی ځواکونه به یو بل په اوبو کې او همدارس په فضا کې عملیات نکوي. ستولتنبرګ همدارس ویل چې په ایجن سمندرګي کې د ناتو په عملیاتو کې ټول نیول شوي کډوال به ترکیه ته ستانه کړی شي. د روسیې د استراخان ښار یوې محکمې نن د کریمیا د تاتارانو د سیاسي مشر مصطفی جمیلوف د زوی د له وخته مخکې خوشي کولو غوښتنه رد کړه. قیصر جمیلوف د 2013 کال په مې میاشت کې په ډزو د خپلې یو ملګري د وژلو په قضیه کې د اوکراینی چارواکو لخوا نیول شوی و، خو نوموړی وایي خپل ملګری یې په سهوي ډزو وژلی. په 2013 کال کې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره ضمیمه کړه، د کریمیا چارواکو چې روسیې ټاکلی و د دې قضیې چارې په خپل لاس کې واخیستې او جمیلوف یې د روسیې په جنوب کې کراسنادار سیمې ته ولېږدوه. د نوموړي پلار 22 کلن مصطفی جمیلوف چې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو له فعالانو څخه و او د اوکراین په پارلمان کې غړیتوب لري، له روسیې سره د کریمیا د ضمیمه کولو له پرېکړې سره سخت مخالفت کړی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا ویروس لومړي دوه موارد تایید کړل. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر سواتلو پلوک نیم چک نن وویل لومړی کیس په یو چکی وګړي کې چې د کارابین په مارتینیک ټاپو او دوهم په یو میرمن کې چې په دومینیکان جمهوریت کې اوسېدلې وه لیدل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د فبروري په لومړۍ نیټه په نړۍ کې د زیکا د ویروس د خپراوي له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړ. په برازیل کې د سوی شکل د زرګونه مواردو چې ویل کېږي عامل د زیکا ویروس دی راپور ورکړل شوی.
دا ساتي رادیو خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل اسلام آباد ته د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو لستنه په نقشه کړی چې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
زه فکر کوم دا عملي کېدای شي په دې شرط چې پاکستان صادق وي.
افغان ځواکونو یو شمېر سیمې طالبانو ته پرېښي. د پوځي چارو یو کتونکی وایي
دا پوښتې اصلي څه مکمل تخلیص کېدای شي چې نیمایي پاتې شي نیمایي ترې راوڅي تقریبا، اما بالکل تخلیص کېدای خطرناک دی.
بلور ته دفاع وزارت سرګندوي چې د پوځانو د ماقتی سلو ستراتیژي په ننګرهار کې ګټه کړې. په ننګرهار کې بیا د داعش یو شمېر غړي تسلیم شول.
دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم ډله د سولې پروګرام سره یو ځای کیږي.
د سپین بولدک لار د پاکستان لور ته بنده ده.
تازه سبزیجات چې دي دا دوغنه مقاومت نه لري. که چیرې یو ورځ ودرېږي دوه ورځې ودرېږي نو هغه سره به کیفیت ترلاسه ورکړي.
دا به هم واوري چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي له پاکستان یې غوښتي دي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د طالبانو لس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د چارو ځینې څېړونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته طالبان په نقشه کړي چې پاکستان په تیر وخت کې مجهولې څېرې د خبرو میز ته کښېنولې وې. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
د طالبانو له څو ډلې کېدو وروسته داسې پوښتنې راولاړې شوې چې افغان حکومت د کومې ډلې له استازو سره د سولې خبرې کوي، خو اوس افغان چارواکي وایي د طالبانو دغه ډله استازي یې په نښه کړي دي. د حکومت یوې موثقې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ لاس بانفوذه استازي په نښه کړي چې د سولې په بهیر کې ګټور تمامېدای شي. دې سرچینې زیاته کړه چې دا لاس کسان د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازیتوب کوي او د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس پاکستان موظف شوی چې دا شمیر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د حکومت د سرچینې که څه هم د طالبانو د دغو په نښه شوو استازو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې د دوی د نفوذ پر معلومولو افغان چارواکو ډیر کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې په پاکستان کې له طالبانو سره افغان حکومت مخامخ خبرو ته کینی. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي که کومه ډله طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د څلور اړخیزې کمیټې ښکیل هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو استازي په نښه کړي چې پاکستان په تیر وخت کې د طالبانو مجهولې څېرې د خبرو میز ته کېنولې دي. د سیاسي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت دا اقدام هغه وخت نتیجه ورکوي چې پاکستان له صداقته کار واخلي.
دلته دوه مسلې دي. اول دا چې د پاکستان په محکمې او مخابرو کې مجهوله کسانې خبرو اترو ته رابلل، دا ول د افغانستان دولت دا غوړي دوه خبر دا طالبان اوس په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دي نو د با نفوذه کسانو زه فکر کوم دا عملی کیدای شي په دې شرط چې پاکستان صادق وي او له بله پلوه د چین ولسی جمهوریت او د امریکا متحده ایالات د خبرو د یو برخې په توګه پېژندل کېږي دوی په پاکستان باندې لازم فشار راوړي په هغه صورت کې کېدای شي دا عملي وي.
افغان حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې یو ځل د پاکستان په مری کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړې خو د ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو سره سم د سولې خبرې په ټپه ودرېدې. معلومه نه ده چې دا ځل به له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او کنه، خو افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که د سولې هڅې کومه نتیجه ورنه کړي له پوځي انتخابه به کار واخلي او دې کار ته یې بشپړ چمتووالی هم نیولی. د سیاسي چارو څېړونکي نثار احمد صالح بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې باید د ترخو خبرو پر ځای نرمه ژبه وکارول شي او له پوره زغمه پکې کار واخیستل شي.
له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا هم رسنیو ته معلومات ورکړل. د وویل چې اسلام آباد د افغانستان د حکومت ټولو مخالفو وسلوالو ډلو ته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې.
یہ جو پیس پروسیس ہے، ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے جس کے اندر چاروں ممالک جو ہے
یہ مفاہمتی عمل سلور وانا ملکونا پدے کوششونو کے برابر شامل دی او ہر یو ملک داجمنا کڑے چدا ہغوینا سمر کی گی دے لڑ کے با مرستا کوی او ٹول اڈلو سربا درابطو کوشش کوی چہ ہغوی د مذاکرات میز ترا ولی زدا ہم ویل غاڑم چدا لڑ کے د طالبانو پ گڈون ٹول اڈلو تا ایو بلنا ہم لے گلے شوی دا او زما یقین دے چ ٹول ملکونا دے کوشش کی لگیا دی چ ٹول متعلقہ مذاکرات د پارا قانی کړی
اسی استعماله کیا جائے کہ وہ بات چیت کے لیے نیگوشیشن ٹیبل کے پرتشن پر.
طالبانو تر اوسه رسنیو ته سنې دی ویلي چې په دې خبرو کې برخه اخلي او کنه، خو روانه اونۍ د طالبانو د قطر د دفتر استاذ یو ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره خپل شرایط لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا خبریالانو ته نن په اسلام آباد کې دا هم وویل چې داسې پریکړه شوې ده چې مخکې تر مخکې باید شرطونه وزن شي.
تر څو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودی کیږي، بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
کابل تمل لري چې په شاوخوا لسو ورځو کې به د طالبانو له مشرانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په شاتګ او د پوستو خالي کول د اندېښنې وړ کار ګڼي. دفاع وزارت بیا وایي چې ورته ستراتیژي په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکړې ده. له کابله د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ساتران راپور لري.
د نامنه ولایتونو د ځینو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو په شاتګ موضوع د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي اندېښمن کړي دي. وایي چې له دې کار سره به دښمن په سیمو کې ډېر نفوذ پیدا کړي. دوی وایي چې دا کار وسلوال مخالفین منسجم کوي او د نویو پلانونو زمینې برابرولی شي. د دې کمیسیون یو غړي علي اکبر قاسمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پریښودونکي سیمې د افغان ځواکونو په قربانۍ لاسته راغلي چې نه باید د مخالفینو لاسته په اسانه وغورځي. دا شاته تګ یې هغه وخت کړی وایي چې لږ تر لږه د چا اولاد خو نه وای پکې وژل شوی. زه له دې اندېښنه لرم چې له دې کار سره به ورو ورو ځینې سیمې په یو شکل دښمن ته پرېږدي. د هلمند ولایت چارواکو دونه په پیل کې ویل چې امنیتي ځواکونه د نوزاد او موسی کاله ولسوالیو څخه د مسونیت اکمالاتو او نویو عملیاتو ته د تیاری په خاطر په تکتیکي ډول شاته شوي دي. افغان نظامی کارپوهانو هم د سیمو په بشپړ پریښودو او د پوستو لوټلیدو سره موافق نه دي. وایي چې لازمه نه ده په نام نسیمو کې داسې پریکړې وشي. نظامی کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د دې پر ځای چې په نام نسیمو کې شاته تګ وشي باید پر ځای ځواکونه پیاوړي شي.
دښمن په یو ځای کې ثابت نه ده، هغه چریکي جنګونه دي، کوارتزري جنګونه دي، دوی همیش په حرکت کې دي. دا پوستې داسې نه چې مکمل تخلیه است، کېدای شي چې نیمایي پاتې شي، نیمایي ترې راوخت شي تقریبا، اما بالکل تخلیه کېدای خطرناک دی.
ښاغلی امرخیل په دې باور دی چې مخالف وسلوال له فرصته په استفادې خلک جذبوي او خپل جګړه ییز فعالیتونه تنظیموي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د ځواکونو له شاتګ سره مخالفت ښودلی و او هغه یې د حکومت لپاره عیب ګڼلی دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې په ځینو سیمو کې د پوستو تخلیه د دې لپاره شوي چې په راتلونکي پسرلي موسم کې تهاجمي جګړو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر چمتووالی ونیول شي. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې تخلیه کیږي پر ځای یې په نوو برخو کې چمتووالی په پام کې نیول شوی دی. غذایونه چې متخلیه کړي برعکس مشپنی او خاص عملیات ډېر کړي دي. د دښمن هغو کلیدي کسانو او سرچینو چې خلکو ته جدي ګواښ پېښ کړی و او د پوستو د جوړېدو په برخه کې لازمه نتیجه نه ورکړې، موږ چمتو شوي یو چې په هغو مهمو سیمو کې مخالفان وځپو. ښاغلی مراد وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د پوستو ټولولو او بیا عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او داعش ډلې ته یې پراخ زیانونه رسولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې چې کله له ځینو سیمو ځواکونه په معقد ډول ایستلي وو ګټه یې کړې ده. په همدې ولایت ننګرهار کې د داعش وسلوالو یوه ډله د لومړي ځل لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. په دې اړه نور حال له جلال آباده د زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د داعش وسلوالو لس کسیزه ډله د سولې ولایتي کمیټې سره یوځای شوه. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر حاجي ملک نذیر د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش او امارت اسلامي ډلو څخه دوه وسلوال ګروپونه د سولې پروسې سره یوځای شول.
دا لومړی ځل ده چې د داعش په نوم ډله لس کسان نه اغوی دي او څوار لس کسان د امارت طالبان دي. دا دواړه په یو ځای باندې اوس نن د سولې پروګرام سره یو ځای کیږي. دوی به چې هلته په مرکز کې وو یو به یو الاله سر به ته نه غوڅو، بل به بل الاله سر به ته نه غوڅو. اوس الحمدلله دلته به د دې نظام لاندې د ورورۍ په فضا کې دواړه ژوند کوي.
د داعش وسلوالې ډلې څخه د تسلیم شوي ګروپ مشر قمندان زیتون وویل له تیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې لومړی له امارت او په دې وروستیو کې د داعش ډلې سره پاتې شوی و. نوموړي وویل وروسته په دې پوه شو چې دا دواړه ډلې د پاکستان لخوا تمویلې دلې او دوی ته ټول امکانات د پاکستان لخوا ورکول کېده.
اتم جنگونه کوله د خیل محمد په ها لازیانو او بیا امارتو کې امارت نه بدیش باندې بدل شو. د خلک خلک دیش باندې بدل شو. مونږ راغلو د خلکو ظلم زیاتای خلکو په برګو باندې وال په مینو باندې اس کول خلک د خلکو مالونه لوټ کول. نو مونږ دا خو خنکړه مونږ دا خو خنکړه چې د خپل وډون تر شو د خپل وطن تر شو. دا ټول د پاکستان فوز مونږ ته شپه ته ولګېد. پاکستان فوز دی ټول مهمات د پاکستان طرفه راتلو.
نو موړې وای کله چې د دې ډلو ظلمونه ولیدل دی او د ملګری مجبور شول چې د سولې ولایتي کمیټې سره یوځای شي.
نو دایش سره بس سره ته بوسیدو هغه بیا ځکه ظلمونه دوره واخسته او قانون او د خلکو په مو ماینو باندې د خلکو باندې لوټ کړه او ظلمونه شروع کړه. نو بس مونږه دا ویل چې بس دا کار مونږه د وسره وتلې او دا مونږ نه کړ. مونږ د خپل وډو ته خپل وطن ته راغلو.
د ویلو دا چې په ننګرهار کې د لومړی ځل ده چې د دایش وسلوالې ډلې لس کسیزه ډله د سولې پروسې سره یوځای کیږي. دغه ډلې پر خپل نور ملګرو چې اوس مهال د حکومت سره په مخالفت کې جنګیږي غږ وکړ چې را دي شي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره دې د مخالفت نه لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دوه لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو وړاندې د سپین بولدک د دروازې له تړلو خبره وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لاره بنده شوې ده. خو اوس به راشو د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر څرګندونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخواني وزیر په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د وظیفې په ترڅ کې د ځینو سیاستوالو لخوا تر فشار لاندې وو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني تیره ورځ جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکه او ښاغلی علومی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه تعین کړ. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه یو شمېر کارپوهان دا تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر د ځینو چارواکو لخوا تر فشار لاندې وو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
یوه ورځ وروسته تر هغې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر نورالحق علومی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه معرفي شو، په خپله فیسبوک پاڼه کې په یوه لیکنه کې له ځینو حقایقو پرده پورته کړې ده. ښاغلي علومی په خپله فیسبوک پاڼه کې چې د دفتر لخوا یې دا تایید شوي چې د ښاغلي علومی فیسبوک پاڼه ده لیکلې چې د دندې په جریان کې د ځینو سیاسیونو لخوا د غیر قانوني غوښتنو تر فشار لاندې وو. په دغه لیکنه کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې چې نوموړي د کورنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې هغه ملاتړ چې باید درلودي د دولت د مشرتابه لخوا یې نه دی ترلاسه کړی. په دغه لیکنه کې دا هم راغلي چې نوموړی په یاده موده کې د شخصي سړیقو له مخې 50 ځله ملي شورا ته غوښتل شوی دی. نورالحق علومي په خپله دغه لیکنه کې د خپلو صلاحیتونو د محدودیت په اړه ولسمشر ته په خطاب کې لیکلي چې هغه کدرونه کوم چې د ده په خوښه ول اکثره نه دي منل شوي او د اصلاح او سمون په موخه غوښتنې هم ډېر ځله په پام کې نه دي نیول شوي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړي چې نورالحق علومي د حکومت د مشرانو لخوا تر فشار لاندې و.
په دې کې شک نشته چې وزیران په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزیر تر فشار لاندې وو او حتی په ځینو مواردو کې کم صلاحیتونه ورکول شوي وو او د دې توان هم نه درلود چې د حوزو امرین په خپله خوښه لرې او یا مقرر کړي، یعنی ټول صلاحیتونه په ارګ کې ویشل شوي. نو ځکه د نوموړي خبرې سمې دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي ته نږدې سرچینې وایي وروسته تر هغې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کورنیو چارو وزارت لپاره د ښاغلي علومي د انتصاب شوي مرستیال په اړه مخالفت وښود، هغه استعفا وکړه، خو دغه خبر هغه مهال د حکومت لخوا رد شو. د افغان چارو سیاسي کارپو هایګل سلیمان خیل د کورنیو چارو د پخواني وزیر یو کلنې کړنې د ستاینې وړ ګڼي وایي
خنډونه یې درلودل. د ولسي جرګې لخوا هم ورته خنډونه موجود وو. نوموړی یې کار ته نه پرېښود. هغه کار چې قانون ورته اجازه ورکړې وه له هغې یې استفاده نه شوه کولی. تر کومه یې چې په وړاندې خنډونه نه وو بریالی وو. خپله پاکي یې د پخوا په شان وساتله.
په ورته وخت کې افغان حکومت په کورنیو چارو وزارت کې بدلونونه د ملت غوښتنه او د سمون لپاره د حکومت ژمنه ګڼي. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حکومتي اداراتو کې د اصلاحاتو راتګ د افغان ولس غوښتنه او د حکومت د رهبرانو ژمنه هم له خلکو سره وه. بناً دغه اصلاحات د هماغه ژمنې غوښتنې پر اساس منځته راځي.
په هغه بدلونونو کې چې تر دې دمه په کورنیو چارو وزارت کې راغلي دي، تاج محمد جاهد چې تر دې دمخه په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو قمندان وو، د کورنیو چارو د نومان وزیر په توګه او جنرال عبدالرحمن رحمان د دغه وزارت د امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی.
د کندهار د سپین بولدک چمن لاره له دریو ورځو راهیسې بنده ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري سره به د دې مهمې لارې د پرانیستو لپاره خبرې وکړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه مهمه او اقتصادي لاره د سهشنبې له مازدیګر راهیسې د پاکستاني مقاماتو لخوا د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دې ادارې څانګې ته دنده سپارل شوې تر څو د پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې په اړه خبرې وکړي.
سپارښتنه شوې ده چې مقام د خپل څخه چې په پاکستان د کنسولګرۍ سره د تماس کې شي د موضوع د هم لپاره او همدارنګه وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې خپل د پاکستان د سفارت سره تماس ونیسي او موضوع په دې سره شریک کړي. د خلکو د ستونزو د هواري لپاره په وخت نا وخت دغه لار د نامعلومو دلایلو د خوا څخه د پاکستان دولت په خوا څخه دا لاره بندېږي. نو تر دا اوس پورې هغه دلیل هم نه دی په ډاګه شوی چې کوم دلیل پر اساس باندې لاره بنده کړې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی وایي چې د پلو دواړو غاړو ته د زیات شمیر سوداګرو مالونه بند پاتې دي چې تازه میوې او سبزیجات د خرابېدو په حالت کې دي.
تاوان ځای دا دی چې دغه څه چې موږ راوړو دا زموږ خلکو رانیولې دي، د هغه ځای دوکانداران یې نه راوړي. نو دا تازه سبزیجات چې دي دا دوغنه مقاومت نه لري. که چیرې یو ورځ ودرېږي دوه ورځې ودرېږي نو درسره به کیفیت ته لاسه ورکړي. نو څه چې هغه زموږ خلک دغه طبقه خلک به اکثر ډیر غریبان دي چې نه په یو مورچر کې د لس لکه شان راباري چې دا خپله د ده د سرمایه د مینځ تلو سبب هم کېږي. تاوان خو یې تاوان دی که ورځ په چیر دي. او د بلې خوا ته زموږ د وچې میوې صادرات چې دي یوازنۍ لاره چې د هغه دغه د سپین بولدک د لارې څخه واګې هندوستان ته هم دي او پاکستان ته هم دي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دغه مهمه لاره هر ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راتګ کوي. ویل کېږي چې لسګونه ناروغان چې پاکستان ته د درملنې لپاره تلل د پولي په دواړو غاړو کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د ایران د پارلماني انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې ټاکل شوی ده سبا تر سره شي. خو د کرکټ د لوبل په اړه باندې یو مطلب لرو. د مدني ټولنو او د کرکټ یو شمیر خواخوږو او مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصولو څخه په سرغړونه تورن کړ. دوی چې شمیرې لسکونو ته رسېده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که حکومت په دې بورډ کې اصلاحات رامنځته نه کړي پر ضد به یې مدني حرکت پیل کړي. خان محمد سین له کابل په خپل راپور کې موضوع له کرکټ بورډ سره هم شریکه کړې.
د مدني ټولنې او د کرکټ یو شمیر خواخوږي او مینوال وایي چې د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ د کمزوري مدیریت او فساد له امله مخ په خرابېدو ده. دوی خبرداري ورکړ چې که حکومت په لسو ورځو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې بدلونونه او اصلاحات رامنځته نه کړي پر ضد به لاریونونه او مظاهرې وکړي. مدني فعال عطاولا حیران وویل
وسانې ادارې د غوړ مشران سلیکشن د کمیټه چې ویده تاسو دی وګورئ کوم کس چې په دې لوبيږي د دې خپلوان وي هغه خلک چې بار بار نتیجه نه ورکوي هغه بیا هم لوبيږي بل چاته چانس نه ورکول کیږي. دغه ملي اداره دیمدې اوسو کورونې ځانته مشخصه کړې ده نړیوال قانون لري پوره لس ورځې حکومت ته او په ځانګړې توګه رئیس جمهور ته موږ وخت ورکوو که چیرته که په لس ورځو کې په دې کې پراخ بدلون رانغلل نو موږ به په پراخو لاریونونو باندې لاس پورې کوو. موږ به تر هغې پورې مظاهرې کوو ترڅو
د غونډې نورو ګډونوالو وویل چې په کرکټ بورډ کې اداري فساد شته. سفرونه د بورډ د مشرانو لخوا په خپلو منځو کې ویشل کیږي او د بورډ د اجرایه ریاست مقام ته د کرکټ د نړیوالو اصولو خلاف ګمارنه شوې ده. دوی وایي پر دې پوست باید د یوې ازموینې په اساس وړ شخص ګمارل شوی وای. خو د افغانستان کرکټ بورډ دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د خپلو فعالیتونو او اجراتو په اړه د هرې پوښتنې ځواب ته حاضر دي. د دې بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
د آی سی سی له طرف نه 2015 کال د افغانستان د کرکټ زرین کال ونومول شو. د افغانستان کرکټ بورډ په اداري پرمختګونه او د لوبډلې په کارکردګۍ کې کوم پرمختګونه چې کړي دي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل شوي دي. څنګه په لومړي ځل د نړیوال یا ورځنۍ درجه بندۍ کې په لسم مقام راغللو، په نړیوال درجه بندۍ د شلو ورځو کې په نهم مقام باندې راغلل، معیاري سیسټمونه موږ معرفي کړل، غیر ضروري مصارفات هم له مخه له منځه یوړل، داخلي کرکټ موږ ډېر زیات قوي کړ.
په افغانستان کې کرکټ اوږده سابقه نه لري او له 2001 میلادي کال راهیسې لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې میلیونونه ځوانان په دې ورزش بوخت شوي دي.
د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې نن د آسیایي لوبو په ترڅ کې سریلانکا له عربي متحده اماراتو سره لوبه کوي. اوس په یو بهرنی مطلب راواخلو، ایرانیان تمه لري چې د پارلمان او مجلس خبرګان انتخاباتو وروسته به د دې هیواد اقتصادي وضعیت بهتره شي. ټاکل شوی ده دا انتخابات سبا د فبروري میاشتې په 26 وشي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د فبروري په 26 نیټه په ایران کې پارلماني انتخابات او د مجلس خبرګان لپاره ټاکنې ترسره کیږي. د ایران مخکښ کاندید محمد رضا عارف روانه اونۍ ویلي چې که د لور دغه پارلماني انتخابات وګټي دی به د ایرانیانو لپاره د کار زمینې برابرولو لپاره د بهرنیو او کورنیو پانګو زیاتولو ته هڅې وکړي چې د هیواد اقتصادي ستونزې حل سي. ایران 80 میلیونه نفوس لري او 80% نفوس یې تر 10 کاله کم عمر لري. په دغه هیواد کې لومړی اندېښنه د ځوانانو بیکاری ده. په تهران کې یو محصل سید رویټرز خبري اژانس ته ویلي
لکه تاسو چې پوهیږئ ایران د ځوانانو زیات نفوس لري او هغوی ډېرې ستونزې لري. له هغو ستونزو څخه یوه دا ده چې ډېری لوستي کسان بیکاره دي او ډېر خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په پارلمان کې باید کورونه، اقتصاد او د کار زمینې برابرول لومړیتوب ولري. زما په فکر خلک له سیاست ستړي دي.
People are tired and fed up with just politics. لدولس زرو سبسیو کاندیدانو څخه شپږ زره 200 او 29 په مجلس کې د 200 او 29 چوکیو لپاره برخه اخلي او د پارلمان په انتخاباتو کې 168 کاندیدان د 80 چوکیو لپاره برخه اخلي. شورای نگهبان له دغو 12,000 کاندیدانو څخه نیم کسان نامناسب اعلان کړل. دغه نامناسب اعلان سوي هغه اصلاح غوښتونکي کاندیدان وو چې د شورا په خبره یې وفاداري تر پوښتنې لاندې راغلي. د تهران یو اوسیدونکو علی رویټرز خبري اژانس ته ویلي
د مهم ترین مسلې کې واسه مردم هستش
اوس مهال تر ټولو مهمه مسله د اوسیدونکو د ژوند اسانتیاو ده. دوی د ژوند بنسټي چیزو اسانتیاو ته اړتیا لري، خو له بده مرغه زموږ هیواد له انفلاسیون سره مخ دی. حکومت ادعا کوي چې دا شمېر یې لس فیصده کمه کړې ده او ښایي دا رښتیا وي، خو بګړي هیڅ پیسې نه لري
از اون استفاده وکړن.
مجلس خبرگان یو تحلیلی کمیټه ده چې پکښې ملایان برخه اخلي. دغه ملایانو ته مجتهد ویل کیږي چې د اتو کالو لپاره انتخابیږي او د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو له دندې ګوښه کولو او انتخابولو صلاحیت لري.
د خبري مجله مو هم دومره به بله یوه سید سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که 10 تن از طالبان را با مذاکرات حاضر کند. پاکستان میگوید در مذاکرات صلح شرط های پیشگی نباید ارائه شوند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقامات افغان میگویند از پاکستان خواستند تا برای دوری مستقیم مذاکرات صلح 10 تن از نمایندگان طالبان را به میز مذاکرات حاضر کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از برخی ولسوالی ها نیروهای امنیتی را بیرون کردند که برای حضور آنان در آن محلات نیاز وجود نداشت. روسیه و آمریکا در مورد آتش بس در سوریه به تبادله اطلاعات توافق کردند. مقامات افغان میگویند از پاکستان خواستند تا برای دور مستقیم مذاکرات صلح نمایندگان طالبان را به میز مذاکرات حاضر کنند. یک مقام افغان که از افشای نامش خودداری کرده است در کابل به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان بر اساس تصمیم در اجلاس اخیر چهار جانبه 10 تن را مشخص ساخته است که می توانند برای مذاکرات صلح مؤثر بوده و از همه گروه های طالبان به شمول شبکه حقانی نمایندگی کنند. بر اساس تصامیم دور چهارم مذاکرات چهار جانبه قرار است در هفته نخست ماه مارچ سال جاری میدادی گفتگوهای مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از برخی ولسوالی ها نیروهای امنیتی را بیرون کردند که برای حضور آنان در آن محلات نیاز وجود نداشت. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما قوتهای خود از بعضی پوسته‌هایی که در او قوتهای ما مصروف بوده و ما اونا را جمع کردیم در یک جایی به خاطر آمادگی خوبتر و بهتر برای عملیات‌های باری ما.
ولسوالی‌های نوزاد و موسی قلعه در ولایت هلمند و ولسوالی یچین در ولایت ننگرهار مناطقی هستند که به گفته جنرال مراد نیروهای امنیتی از آن عقب نشینی تکتیکی کردند. این حرکت باعث نگرانی‌های هم شده است که گفته می‌شود دولت نمی‌تواند برخی ولسوالی‌ها را تحت اداره خود داشته باشد. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات ولایت لوگر میگویند در جریان عملیات دو روز پی در پی در ولسوالی ارز این ولایت صدها کیلوگرم تریاک را به دست آوردند. سلیم ساله، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت حدود 780 کیلوگرم تریاک امروز و حدود 600 کیلوگرم روز گذشته به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته آقای ساله در پل علم مرکز ولایت لوگر نیز مقداری از مواد مخدر به دست آمده است. لیونل مسی، ستاره جهان فوتبال، به مرتضی احمدی، علاقمند افغان 5 ساله‌اش، یک توپ و یک پیراهن امضا شده را اهدا کرد. این خبر را اداره یونیسف یا حمایت از کودکان سازمان ملل متحد که لیونل مسی سفیر حسن نیت آن سازمان است نشر کرده است. در خبر آمده است که لیونل مسی برای برآورده شدن خوابهای این کودک افغان کمک کرده است. اخیراً عکس‌هایی از مرتضی احمدی که یک پاکت پلاستیکی را با نام و شماره مسی پوشیده بود در رسانه‌ها بازتاب یافته بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد پلان توافق کرده‌اند که بر اساس آن در امر مبارزه با قاچاقبران در بحیره ایجین با ترکیه و یونان مساعدت خواهند کرد. در اجلاسی که تا ناوقت شب گذشته در بروکسل ادامه داشت، یانس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، گفت
ما در بحیره ایجین عملیات خواهیم کرد. قماندانان ما در هماهنگی با یونان و ترکیه محلات را مشخص می کنند که در آن عملیات خواهد شد. کشتی های ناتو به قلمرو ترکیه و یونان اعزام می شوند. نیروهای ترکیه و یونان در قلمرو هوایی و بحری هم دیگر عملیات نخواهند کرد.
ینس ستولتنبرگ همچنان گفت که همه پناهجویانی که در بحیره ایجین دستگیر شدند به ترکیه انتقال داده می شوند که 3.3 میلیارد دلار کمک اتحادیه اروپا را به خاطر ساختن کمپ ها برای آنها دریافت کرده است. انتخابات مجلس و شورای خبرگان ایران فردا برگزار خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته است تا در این انتخابات شرکت کنند. هاشمی رفسنجانی همچنان خواهان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده است. مردم ایران با احساسات متفاوت چشم برای انتخاباتند. یک باشنده تهران که از افشای نامش خودداری کرده است میگوید:
نه نمیتونه. اساسا این انتخابات هیچ چیزی رو نمیتونه در این مملکت به نظر تغییر بده.
ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. کرملین میگوید پلان شده است تا مسکو و واشنگتن در مورد آتش‌بسی که قرار است فردا در سوریه آغاز شود اطلاعات را مبادله کنند. اما وزارت خارجه روسیه بالای برخ مقامات آمریکایی اتهام وارد کرده است که در صورت عدم همکاری مسکو و دمشق در زمینه انتقال سیاسی قدرت در سوریه در مورد یک پلان متبادل صحبت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هشدار داد که واشنگتن پلان بی را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی میکند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. و خبر آخر این که مقامات وزارت صحت عامه جمهوریت چک نخستین مورد سرایت ویروس زیکا را در این کشور تایید کردند. به گفته وزارت صحت عامه چک یک مرد که به جزیره مارتینیک در کاریبین و یک زن 49 ساله که به دومینیکن رپابلیک سفر کردند به این بیماری مبتلا شدند. سازمان سی جهان به تاریخ اول فوریه حالت اضطراری را به خاطر سرایت ویروس زیکا در جهان اعلان کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات افغان از پاکستان خواستند تا 10 تن از نمایندگان طالبان را در میز مذاکرات مستقیم حاضر کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید تمام گروه های مخالف حکومت افغانستان را به این مذاکرات دعوت کرده است. کمیسیون دفاعی ولس جرگه از عقب نشینی نیروهای امنیتی از بعض پوسته های امنیتی ابراز نگرانی میکند. یک عضو این کمیته گفت:
ما از تشویش دادم که اینا به مرور زمان نمیشهات اینا به شکل آهسته آهسته به دشمن راه خواهد.
مسئول کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که حکومت در امر مبارزه با فساد ناتوان است.
ما در مورد چگونگی مبارزه حکومت وحدت ملی با فساد اداری نگرانیم.
گزارش هم در مورد مشکلات روزافزون مهاجرین در کشورهای اروپایی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام های حکومت افغانستان میگویند از پاکستان خواستند تا 10 تن از نمایندگان گروه طالبان را در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. بر اساس فیصله چهارمین دور نشست چهار جانبه گروه هماهنگی صلح، گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و گروه طالبان قرار است در هفته اول ماه مارس در پاکستان برگزار شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
با چند دستگی در میان گروه طالبان پرسش‌های مطرح شده است که حکومت افغانستان با کدام دسته از این گروه گفتگو می‌کند. با این همه پرسش‌ها اما به تازگی حکومت افغانستان می‌گوید نمایندگان این گروه را شناسایی کرده است. یک منبع موثق حکومت تأکید می‌کند که 10 تن از نمایندگان پرنفوذ این گروه را که حضور آنان می‌تواند به انجام گفتگوهای صلح اثرگذار باشد شناسایی کرده است. به گفته منبع این 10 تن از نمایندگان گروه طالبان به شمول اعضای شبکه حقانی از گروه‌های مختلف این گروه نمایندگی خواهند کرد و بر اساس فیصله چهارمین دور نشست‌های چهار جانبه گروه هماهنگی صلح پاکستان باید 10 تن از نمایندگان پرنفوذ این گروه را به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. این منبع حکومت هرچند از نمایندگان طالبان که برای انجام گفتگوهای صلح مشخص شدند چیزی نگفت، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان برای شناسایی نمایندگان پرنفوذ این گروه تا تلاش های زیادی کرده است. این خواستها در حال از سوی حکومت افغانستان مطرح می شود که قرار است گفتگوهای مستقیم افغانستان با نمایندگان این گروه در نخستین روزهای ماه مارچ سال روان میلادی در پاکستان آغاز گردد. پیش از این رئیس جمهور غنی و حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی گفتند بر اساس فیصله نمایندگان گروه هماهنگی صلح در برابر طالبان که گفتگوهای صلح را نپذیرند از گزینه نظامی کار گرفته خواهد شد. با این همه شماری از کارشناسان به این باورند که پیشنهاد حکومت افغانستان به اشتراک نمایندگان پرنفوذ گروه طالبان در گفتگوهای مستقیم از بهره آن است که پاکستان در چند سال گذشته افراد نامعلوم را به حیث نمایندگان طالبان برای انجام گفتگوهای صلح معرفی کرده است. نصرالله استانگزی یکی از این کارشناسان و استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با رادیوزادی گفت که این اقدام حکومت زمان نتیجه بخش خواهد بود که پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان همکاری صادقانه کند.
من فکر میکنم که دو دلیل داره. مثلا یکی این که پاکستان در مذاکرات قبلیش از خاص با صلاحیت در مذاکرات وارد نساخته، و دلیل دوم شایدی باشه که میبینیم که طالبان به گروه های مختلف تقسیم شده، بنان گروه های با نفوذ منظورشان. این مربوط به صداقت پاکستان میشه که پاکستان چه صادق خواهد، و همچنین بر فشار دو قدرتی که در مذاکرات فهیم هست.
حکومت افغانستان سال گذشته میلادی برای یک بار در شهر مری پاکستان با نمایندگان طالبان گفتگوهای در پیوند به صلح افغانستان داشته است. اما پس از افشای مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان این گفتگوها متوقف شد. اکنون روشن نیست که این بار گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه‌ای بدنبال خواهد داشت و یا از گزینه نظامی در برابر این گروه کار گرفته می شود. اقدامی که حکومت افغانستان در کنار پیشبرد روند گفتگوهای صلح برای آن نیز آماده شده است. اما پیش از این نثار احمد صالح یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که برای انجام گفتگوهای صلح باید به جای هشدارها از سیاست نرم کار گرفته شود.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که 10 تن از نمایندگان طالبان را به مذاکرات صلح حاضر نماید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان محمد نفیس زکریا هم امروز در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و گفت از تمام گروه های مخالف حکومت افغان دعوت کرده است که در مذاکرات صلح سهم بگیرند.
یہ جو پیس پروسس ہے ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جس کے اندر چاروں ممالک
در این اقدام موافقتی تمام چهار کشور به طور مساوی سهم دارند و هر یک کشور تعهد کرده است که حتی الامکان در این راستا کمک میکند و برای تماس با تمام گروه ها سعی میکنند تا آنها را به میز مذاکره حاضر کنند. من میخوام بگویم که در این رابطه از تمام گروه ها به شمول طالبان دعوت شده است و به نظر من تمام کشورهای زیر دخل در این راه تلاش میکنند که تمام گروه های دخیل را به میز مذاکره حاضر کنند. طالبان تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند، اما در هفته جاری دفتر سیاسی غیر رسمی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که آنها برای مذاکرات صلح شرایط خود را قبلا در میان گذاشتند. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نفیس زکریا به خبرنگاران اظهار داشت چنین تصمیم گرفته شده است که شرط های پیشکی طرح نشوند. وقتی که در مورد شرط ها سخن گفته می شود به نظر من این فیصله شده بود که شرط های پیشکی ارائه نمی شوند، و در موضوع اشتراک اگر شما در اعلامیه ببینید در آن گفته می شود که از تمام گروه ها دعوت به عمل آمده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید تأخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات مشروعیت حکومت را صدمه خواهد زد. این شبکه تأکید می‌ورزد که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اجماع ملی و بین المللی وجود دارد، اما حکومت افغانستان به علت‌های نامعلوم اراده‌ای برای آوردن اصلاحات نشان نمی‌دهد. اما حکومت افغانستان اظهار می‌دارد با تعهداتی که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی داشته است به عملی کردن آن متعهد است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد، با هم می‌شنویم.
پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی از مناطق
از تاکید حکومت برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تا اینجا که اکنون شماری از نهادهای جامعه مدنی و ناظران انتخابات میگویند رهبران حکومت وحدت ملی در این راستا اراده ندارند. اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات تاکید میکند که تأخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به زیان مردم است و بی‌پروایی حکومت در این راستا ثبات سیاسی کشور را با تهدید همراه ساخته است. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری از رهبران حکومت خواست تا برای مشروعیت نظام به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اقدام کنند.
اصلاحات قبولش موجود حکومت
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می تواند مشروعیت حکومت را قوی سازد، اعتبارش را بیشتر سازد، اما اگر اصلاحات با بنبست مواجه گردد و پیشرفت در راستای آوردن اصلاحات وجود نداشته باشد، مشروعیت و اعتبار هر دو رهبر حکومت صدمه خواهد دید. این پرسش برانگیز است که چرا رهبران حکومت عمدن اعتمادشان را صدمه می‌زنند و گام‌های جدی بر نمی‌دارند.
شبکه اکسین همچنان پیشنهاد می‌کند که حکومت باید در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از دقت کار گیرد و کسانی را به حیث کمیشنران در این کمیسیون‌ها بگمارد که در مسائل انتخاباتی تجربه داشته و بی‌طرف باشند. اکسین در حال اراده حکومت را در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به انتقاد می‌گیرد که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور جنبه قانونی ندارد و رئیس جمهور غنی باید از صدور چنین فرمان‌ها دست بردار شود. اما حکومت افغانستان انتقاد شبکه اکسین بر این که حکومت اراده برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد را بیجا می‌داند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
تا خود رهبران حکومت به خاطر اصلاحات در نظام انتخابات بنجارش است، کمیته گزینش هم در شروع هفته آینده بعد از فرمان تقنینی رئیس جمهور بحث شروع میشه.
با این همه عبدالرحمن یکی دیگر از اعضای اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید هرچند انتخابات گذشته باور مردم را نسبت به انتخابات از بین برده است، اما آوردن اصلاحات زود هنگام در نظام انتخاباتی میتواند دوباره مردم را به شفافیت انتخابات امیدوار سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون دفاعی ولس جرگه از تخلیه پوسته‌ها و عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان در برخی مناطق ناامن انتقاد کرده میگوید این کار زمینه را برای نفوذ و فعالیت بیشتر مخالفان مسلح فراهم می‌سازد. از سوی هم کارشناسان نظامی افغان سال می‌دارند که با عقب نشینی نیروهای امنیتی مخالفان مسئول شده در مناطق سربازگیری کرده و فعالیت‌های محاربه‌ایشان را بهتر تنظیم می‌کنند. اما وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد پوست‌سازی در این مناطق نتیجه درست نداده و نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات‌های شبانه و دیگر تحرکات نظامی مخالفان را سرکوب می‌کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد با این شرح:
پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی از مناطق ولایت ناامن کشور، کمیسیون دفاعی ولسی جرگه نگران است که با این کار مخالفان مسلح حکومت در منطقه نفوذ بیشتر پیدا کرده و فعالیت‌هایشان را منسجم‌تر می‌سازند. علی اکبر قاسمی، عضو این کمیسیون، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مناطق با قربانی نیروهای امنیتی به دست آمده و حالا نباید به دسترس مخالفان قرار داده شود.
یعنی اقل چیزی واسه میکردن که حداقل بچه های مردم خوب تلاف نمیشدن. ما از تشویش دادم که اینا با مرور زمان نمیشدات اینا به شکل آیستا آیستا به دشمن را خواد.
مقامات محلی هلمند اوایل هفته جاری گفتند نیروهای امنیتی از ولسوالی های نوزاد و مساقله به خاطر مسئول شدن این ولسوالی ها و اکمالات برای انجام عملیات از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند. کارشناسان نظامی افغانیز بر تخلیه کامل مناطق و جمع‌آوری پوسته‌ها موافق نبوده و میگویند در مناطق ناامن لازم نیست که چنین تصمیم گرفته شود. عتیق الله مرخیل که از این کارشناسان تاکید میکند که در مناطق ناامن به جای عقب نشینی تاکتیکی باید با تقویت نیروها فکر شود.
یک جنگ جبهه‌ای نیست، جنگ چریکی است. دشمن متحرک است در اینجا، ثابت نیست. در هر جایی که لازم ببینه از هر رایی که ضرورت باشه اونا رخنه میکنه.
آقای امرخیل همچنان به این باور است که مخالفان مسلح با استفاده از فرصت و مسئول شدن سربازگیری کرده و فعالیت‌های محاربه‌ایشان را تنظیم میکنند. پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز با عقب نشینی نیروهای امنیتی مخالفت کرده و آن را برای حکومت یک عیب خوانده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید تخلیه پوسته‌ها از مناطق برای گرفتن آمادگی برای انجام عملیات تهاجمی صورت میگیرد که قرار است در بهار پیشرو به هدف سرکوب مخالفان مسلح راه اندازی شود. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مناطقی که تخلیه میگردد به جای آن آمادگی‌های دیگر روی دست گرفته شده است.
او جایی را که تخلیه کردیم برعکس عملیات‌های شبانگام و عملیات‌های خاص را بیشتر ساختیم و ما با به خاطر تعقیب و پیگیری از افراد کلیدی دشمن و منابع که اونا ذخیره‌گاه دشمن هستند و نقاطی که برای مردم یک تهدید هستند، اونا در پوسته سازی نتیجه خوبتر را برای ما ارائه نکردند. ما آماده شدیم که اون نقاط مهم و کلیدی مخالفین باید ورا سرکوب بکنند.
آقای مراد میگوید پس از جمع‌آوری پوسته‌ها در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، راه‌اندازی عملیات نظامی در این ولسوالی موثر تمام شده و تلفات زیادی به افراد گروه داعش وارد گردیده است. نگرانی ها از عقب نشینی نیروهای امنیتی در حال بیشتر شده است که در شمار از ولایات افغانستان جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان داشته و قرار گزارش ها مخالفان مسلح کنترل شماری از مناطق را در دست دارند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری حکومت وحدت ملی را در امر مبارزه با فساد اداری ناتوان می‌خواند. مسئولان این کمیته هشدار می‌دهند که اگر دولت برای مبارزه با این پدیده دست به کار نشود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید حکومت برای از بین بردن فساد اراده قوی دارد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
فساد اداری پدیده‌ای که سالهاست افغان‌ها از آن رنج می‌کشند. با وجود تلاش‌های 14 ساله حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با آن، هنوز هم این پدیده ریشه‌کن نشده است. مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در مورد توانایی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد نگران است. شوکت حسین رئیس این کمیته به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت حکومت تعهداتش را در امر مبارزه با فساد اداری عملی نکرده و اعتماد مردم بالای نظام نیز کمرنگ شده است.
ما در مورد چگونگی مبارزه حکومت وحدت ملی با فساد اداری نگرانیم. تعهدات دولت در این راستا عملی نشده است. تاکید ما این است که باید با این پدیده مبارزه جدی از سوی سران حکومت صورت گیرد و در صورت بی‌توجهی پیامدهای ناگواری به بار خواهد آمد.
اراده ضعیف سیاسی، فرهنگ مافیات، آلوده بودن برخی از مقام‌ها در فساد و خاطر جمعی از بازپرسی نشدن از سوی دولت از چالش‌های اند که این اداره به آن پرداخته است. مثلاً این کمیته با نشر گزارش 6 ماه 2 سال 2015 می‌گویند سران حکومت بیشتر روی اجندای سیاسی تمرکز دارند و مبارزه با فساد را کنار گذاشتند. همچنان در این گزارش آمده است علاوه بر این که با فساد اداری مبارزه نشده، بر تقویت این پدیده نیز تلاش صورت گرفته است. در این گزارش بر شهرک هوشمند و عقد قرارداد آن با یک مجرم اشاره شده است. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاکید دارد باید نهادهای دولتی، غیر دولتی، مطبوعات، نهادهای اکادمیک و جامعه بین الملل به صورت مشترک با فساد مبارزه کنند. در بخش از این گزارش همچنان از پیشرفت‌ها در زمین اصلاحات یادآوری شده و گفته شده است روند توزیع زمین در وزارت مهاجرین، روند استخدام و امتحانات در وزارت تحصیلات عالی، روند توزیع حقوق متقاعدین، ایجاد مکانیزم کنترل داخلی در برشنا شرکت و ساده سازی روند کاری در کمیسیون اصلاحات اداری از کارهای مثبت بوده است. در همین حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت برای مبارزه جدی و عملی با فساد اداری پابند است.
ما به خاطر ریشه کن ساختن فساد اداری از دو روش کار میگیریم. یکی که تقویت نهادهای دولتی میباشه به خاطر افزایش شفافیت و بهبود حکومتداری، و از جانب دیگر تلاش مبامی بوده و تعهد مبامی است که فرهنگ مافیات از قانون و گریز حقیقت را ختم کند.
مقام های حکومتی همواره از اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد سخن زدند، اما ادارات نظارتی بدین باورند تنها با حرف زدن مبارزه نمی شود و باید گام های عملی برداشته شود. آگاهان امور نیز تاکید دارند تا زمانی که فساد اداری در رده های بلند دستگاه دولتی از بین برده نشود، مبارزه در سطح پایین مسئولیت در پی نخواهد داشت. این آگاهان میگویند حضور برخی افراد مفسد در دستگاه دولت سبب شده تا حکومت نتواند در مبارزه با این پدیده پیروز شود.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان برنامه آگاهی دهی را برای حمایت مردم از پروژه تاپی در ولایت هرات انجام داد. این پروژه گاز طبیعی از ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند می رساند. او گفت که کار این پروژه می تواند یک دیدگاه مشترک منطقوی را برای تامین امنیت کشورهای دخیل در این پروژه به وجود آورد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
به دنبال حمایت بی سابقه مردم افغانستان از پروژه تاپی، حالا وزارت معدن و پترولیم میکوشد تا آگاهی مردم را نسبت به این پروژه بزرگ افزایش دهد. دکتر داوچا سبا وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید با تکمیل کار این پروژه افغانستان میتواند حدود 3 میلیون متر مکعب گاز به دست آورد.
ما مقدار گازی را که قبلا توافق صورت گرفته به دست خواهد آوردیم در 10 سال اول 500 میلیون متر مکعب گاز است، در 10 سال دوم 1 میلیارد متر مکعب گاز و در 10 سال سوم 1.5 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه به دست میاریم.
دگر جنرال تاج محمد جاهد قمندان قول اردی 207 ظفر در غرب افغانستان و نامزد وزیر وزارت امور داخله از تامین امنیت مسیر پروژه تاپی در داخل افغانستان اطمینان داد.
با درکی را که این مردمی اوزه دارد، ما یقین دارم که انشاءالله بر تطبیق پروژه ما ایمان دارم و همچنان در راستای تامین امنیتش هم اطمینان میتونم.
با آنکه مردم افغانستان از این پروژه حمایت گسترده کردند، با آن هم نبود امنیت کامل در مسیر این پروژه یکی از نگرانی عمده مردم افغانستان به شمار می رود. دکتر عبدالظاهر فیض‌زاده رئیس اسبق شورای ولایتی هرات می گوید در صورتی که کار این پروژه به درستی مدیریت شود، هیچ گروهی نخواهند توانست امنیت آن را مختل سازد.
چنانچه که حضور داعش یکی از علائم است که نگرانی مردم برای مختل این پروژه است. اگر پروژه تاپی به صورت درست از جو تطبیق شد، ما یقین دارم که هیچ نوع ناامنی که بیشتر در مسیر خط تاپی است، این ناامنی ما دیگه شاهد از اون نخواهد بودیم.
قبل از این نگرانی هایی وجود داشت که شماری از مردم در ولسوالی هایی که در مسیر خط تاپی موقعیت دارد، از مردم به بهانه استخدام کار در پروژه تاپی پول گرفتند، اما دکتر داوچا سبا این روند را غیرقانونی خوانده میگوید تا کنون پروسه استخدام کارگران از سوی وزارت معدن و پترولیم اعلان نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم شنیدید، اتریش و کشورهای بالکان توافق کردند که سرحداتشان را برای گذشتن مهاجرین از کشورهای مختلف تحکیم بخشیده و اکنون تصمیم گرفتند که شاید این سرحدات را کاملا مسدود کنند. کشور اتریش همچنان روزانه شمار پناهجویان را که به سرحد این کشور داخل می شوند محدود ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اتریش و کشورهای منطقه بالکان توافق کردند که سرحداتشان را تحکیم می بخشند، اما هشدار دادند که شاید این سرحدات را کاملا مسدود سازند. وزرای خارجه کشورهای اتریش، اسلوونیا، کرواسیا و بلغاریا که عضویت اتحادیه اروپا را دارند، روز چهارشنبه در ویانا با وزرای خارجه کشورهای آلبانیا، بوسنیا، کوسوو، مقدونیا و مونتنگرو جلسه کردند. در اعلامیه‌ای که در پایان این اجلاس نشر شد، گفته شده است امکان ندارد که به تعداد نامحدود درخواست‌های پناهجویان رسیدگی شود و به خاطر امنیت ملی و حفظ نظم عامه باید محدودیت‌های در این زمینه وضع شود. در این اعلامیه که دارای 19 ماده است، همچنان گفته می شود که در تعداد پناهجویانی که از طریق غرب بالکان سفر می کنند، باید به طور قابل ملاحظه کاهش به عمل آید و به خاطر جلوگیری از این پروسه تاکید شده است که باید جلوی افرادی که با پاسپورت های جعلی سفر می کنند، اشخاصی که به پناهندگی بین المللی نیاز ندارند و افرادی که در مورد تابعیتشان دروغ می گویند گرفته شود. در این اعلامیه شرایط اماهنگ برای این پروسه و سهمیه نامنویسی افرادی که چانس پناهندگیشان زیاد است تقاضا شده است. در اعلامیه همچنان از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است تا جلو همه افرادی را بگیرند که واجد شرایط پناهندگی نمی باشند. کشور اتریش که در این اواخر تعداد پناهجویان را که روزانه میپذیرد کاهش داده، تصمیم گرفته است که روزانه صرف به 80 پناهجو اجازه داخل شدن به قلمرو این کشور را میدهد. این اقدام اتریش باعث آن شده است تا در سرحدات جنوب این کشور نسبت به سایر سرحدات مقررات شدید وضع شود. یوهانا میکل‌لیتنر وزیر داخلی اتریش به خاطر حل این بحران خواهان اقدامات هماهنگ برای حل مشکل پناهجویان شده است. اقدامی که پناهجویان را در سرحدات به شکل گروهی متوقف نکند که به گفته ای وی این یک تراژدی خواهد بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید صبی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.